د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لا بلې خو ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړو وکولای شي پیسې وګټي، خو غلط سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
که دا خبرونه تر پایه واوري پوه به شي چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي، خپل ځوانان لاس په کار شي. یوه لاره مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي. زموږ یو څو بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا یو ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسته تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوم نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې انلاین کار وکړي چې دوی پکې ورتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي، او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا انلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي کې د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شانسې هغوی ته د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کارو باندې وکړي ترڅو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لږه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولی شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړی چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دوه ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دوه ورځې ته زیات کار وکړي او ما غومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغه سې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتما ګټه کولی شي او هغه د پاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي، څنګه دغه حد ته رسولای شي چې برته دا شای دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدای شي شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغې وروسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه وروسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار ته وکولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکي کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور
زره ساعتونه واچ ټایم پوره شي تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي مثلا تاسو ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي. تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیاغه پیسې ترلاسه کړي یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي ک ځینې نورې لارې شاري هم شته.
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو پړه بلها پیمنت میتھڈز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي. یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې دا ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي. هغه یوازې پیپال کاري. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈز وی ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دی هغه پیسې به راوستل ګرانه ده بلکې د ډیرو خلکو ممکنه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلی وي چې وایي درسې نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو هغوی ته نه وایست دا څنګه زده ده کنه.
دوی چې خپله مونه لیدل چې زما درس نه زده کېږي درس یې څنګه زده شي.
څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې دی ولتلیسه زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې یوار درته درس تشریح کې تکرا کینه هلته درس یې ځنه لرګې باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا ځنه وی خو ته نه وای تاسو څنګه زده کنه زدادیم نه وحید کور خوای درس وای درس وای او مکتب کې زه بیا الته وهل کې بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل سمپیان زموږ د سم کې درس نه زده کوي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان زموږ ښان پوي د تقدیم اختر واړي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارت کور کې پښتنو کې پلان کې زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلاً ښان پوي وایي ورسره دای د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسب تکي د تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نکوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډېر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي، څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کښېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي، درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیولی وي، هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډېر فرق لري. سیم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډېره شي.
مسله دې په سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځني درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تېرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیک تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلې ده چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې د درس نه زده کېږي. دوی دې وایي چې موږ هر څه زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانع چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق امیرزی وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، له مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، د هغې نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کېږي، نو بیا مجبوره کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکړم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي، تداعي کېږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کېږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشي کولی ښه زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیزه کارونه چې محصلین کوي سبب د دو کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولی چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زمونږ تګلاره، زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې تر څنګ چې کافي پوها ولری باید وکولای شي خپل محصولین او زده کوونکو ته خز زده کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوه کړي او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد نشي کولی هغه عزم کړي. دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو دې زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دومره ښه مدیریت کړي او دومره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومره مسله خپل محصل ترجیح کیږي. هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولی شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجع شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي. دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي بڼه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپږ ساعته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نه کوشد. که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه. خپل عادت ته مو وګوري، هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وایه، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکي، یو ګلاس اوبه وڅکي، یو ګلاس شیدې وڅکي، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکړئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوئ چې په ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ. کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلې کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ. بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات، یادې مکوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ. او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
azadiradio.com د ازادي میلمه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ازادي میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت څاروان يم. نن مو میلمه د سافټویر انجینیر آریان هاشمی دی. شغله هاشمی په کابل کې سېشدلې، په پاکستان او انګلستان کې زده کړې کړې. هاشمی صاحب په پیل کې دا وایي چیرې اوس اوسي؟
فعلاً زه په امریکا کې يم، اریزونا ایالت. او دلته زما خپل رشته انجینری ده، سافټویر انجینیرینګ، په انګلستان کې تحصیلات کړې دي. او دلته خپل په شخصي او بزنس کې مونږ بوخت یو. د سافټویر ډیولاپمنت اپ ډیولاپمنت په دغه بزنس کې.
دا سافټویر شاید زموږ ډېر خلک پوه نشي چې شی دی
سافټویر. داسې فکر وکړه لکه انسان اناتومي او فیزیولوژي. نو د کمپیوټر همدغسې د کمپیوټر اناتومي چې دغه هارډویر دی چې کوم شینه چې موږ یې ټچ کوی شو وینو یو لاس باندې لمس کوی شو لکه د دې د کمپیوټر د خپله د کمپیوټر چینه جوړ شوی ده. او سافټویر هغه پروګرام دی چې په دا په کمپیوټر کې اچول کېږي چې په دې د لارې د کمپیوټر ته یعنی کمانډ ورته ورکوي چې اوس یو کار پرې وکړي. نو دغه سافټویر شو. نو سافټویر د یو سیستم یو د ستونزه رامنځته کېږي. مثلا تاسو یو بزنس درئ وایو چې والا ما د پاره دا سیستم را ټول کمپیوټرایز کا. نو دغه ستونزه په وړو وړو ستونزو تقسیمول او د هغې هغه حل رامنځته کول دغه د دې ته وجي سافټویر. خلاصه سافټویر انجینرینګ ټول د دې سره اړه لري.
تاسو کوم پروګرامونه جوړ کړی دي
کمپیوټر کې؟ خو والا موږ مختلف پروګرامونه دغه کړي دي خو موږ خپله د نور کلاینټس لپاره کار کوو. دلته په امریکا کې ځینې بزنسونه وو هغوی موږ ته شخصي بزنسونه دوی نه موږ پروژه واخلو هغه ورته سیستم ورته جوړ کړو. داسې مو نه دي کړي چې مثلا په ګوګل پلی یا په د اپل په سټور کې کوم اپ مو دغه کړی وي هلته مو کوم اپ جوړ کړی وي هلته خرڅ کړی. هغه څه مو نه دي کړي. شخصي بزنسونه لکه د متوسطې نه تر وړې کچې نه تر متوسطې کچې پورې بزنسونه سره موږ تماس نیسو. دوی موږ ته خپل یو سافټویر پر مشکل دا تر کې دا موږ ته حل کې موږ ورته د سولوشن ورته کړو.
زموږ ځینې خلک وایي چې په انټرنیټ کې ډېری ګټې شته. مثلا که یو څوک سافټویر جوړولو استعداد ولري یا په کمپیوټر کې نور څه زده وي هغه که په خپل وطن کې مناسب وي کولی شي له امریکا ګټه ترلاسه کړي له استرالیا ګټه ترلاسه کړي. دا خبره څنګه ده؟
دا بالکل صحیح ده. په دې شرط چې تاسو په وطن کې یو د انټرنیټ ستونزه نه وي. دوم هلته قوانین څنګه دي د بین الملل نړۍ سره ستاسو اړیکې بانکي سیستمونه چې پیسې ترانسفر کېدی شي که نشي کېدلی. بالکل کېږي. او سروان صاحب همدغه هدف و زما همدغه هدف مې په نظر کې نیولی چې د دې په اساس ما یو د انګلیسي کورس جوړ کړو. خو په اوږد مهاله هدف مې همدا و چې په افغانستان کې یو لوکل یو محلي اقتصاد رامنځته کړم چې زموږ د افغانان په دې باندې سنبال کړم. دغه د انګلیسي ژبې سره بیا دوی کوي چې آنلاین ځینې کورسونه وکړي او ورسره په بهرني هیوادونو کې دوی کوي چې ځینې پروژې د آنلاین د انټرنیټ د لارې دوی مکمل کړي او خپل ځان لپاره یو اقتصاد یو عاید ترلاسه کړي.
په دې اړه به نورې خبرې وکړو ځکه چې کېدای شي د زموږ د ډېر اورېدونکو لپاره چې له دې موضوع خبر نه دي که خبرې وي ستاسو خبرې ستاسو د ژوند په اړه به خبرې وکړو. په لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې؟
زه خپله موږ اصلا د کونړ یو خو مګرم زه بیا په کابل کې زېږېدلی وم. بیا د څلورو کالو په عمر کې موږ راغلو پاکستان ته. بیا پاکستان کې تقریبا چې لس کلونه لږ کم وخت مو هلته ما خپله تېر کړو. بیا هغې نه وروسته زه راغلم انګلستان ته. نو درسونه مې ټول په دغه کې ویل دي. ما په انګلستان کې هغه متوسط مکتب او هغې نه وروسته های سکول او بیا پسې پوهنتون په انګلستان کې مې ویو. انجینری مې ولوستله. بیا هغې نه وروسته په ماسترۍ د پاره بیا امریکا ته راغلم.
په انګلستان کې مو چانس درلود ولې امریکا ته ولاړې؟
امریکا ته دا یو تصادف و سروان صاحب. زه په دوبۍ کې وم. ملیزیا کې مې کار کوم. نو هلته دغه وشو. زما مور خدای وبخښي هغه مریضه وه. افغانستان ته راغلم. بیا هغې نه وروسته یو ملګری راسره مخامخ شو. هغې راته وویل چې والله په امریکا کې ځینې دغه د سافټویر ډیولپمنټ په دې کې دلته دغه ډېر دي اپورچونیټیز یعنې ډېر زیات دي. نو بیا په دې اساس باندې یو تصادفاً دغه امریکا ته دغه شوم. امریکا ته راغلم. داسې نه و چې لکه ډېر مخکې نه به پلان به مې درلودلی چې امریکا ته راشم.
تاسو ویل چې په افغانستان کې زېږېدلی یاست، په پاکستان کې لوی شوي یاست، انګلستان ته تللي یاست، بیا امریکا ته تللي یاست. دا مختلفو هیوادونو ته سفرونه د ځینو لپاره تکان ورکوونکي وي، خصوصا د کلتور یا کلچر له نظره. ستاسو لپاره هم داسې څه وو که نه؟
او حتما بالکل. البته پاکستان کې تقریبا سی او ته کال ژوند ما تیر کړی دی. د څلور کالونو تر یولس دولس سی کی نه چې عمر پورې عمر مې هلته تیر کړی دی. خو مګر بالکل کلتوري خو ډېر ټاکان ورکوونکي وو، خصوصا چې موږ نوی انګلستان ته راغلو. نو اگر چې ما انګلیسي ژبه بیا هم څه زده وه، لکه پاکستان کې ما په پاکستاني مکتبونو کې درس ویلی وو، مګر بیا کلتوري موږ دپاره ډېر مشکلات وو. موږ په 1990 کال کې راغلي وو، هغه وخت کې افغانان ډېر نه وو دلته. ښکاره خبر وه چې موږ دپاره مشکل وو، مختلف کورونو سره موږ به اوسېدلو، د دې ژبې سره دومره بلدیت نه لرو، کلتور سره نه درلودو، مذهبي ستونزې دغه وو. نو خو بیا هم دغه وو، خو ورسره بیا په قلار قلار موږ بلد شو او هغه ستونزې بیا رافړ شو.
په دې دوران کې کومه داسې جالبه قصه لري؟ کله ناکله انسانانو ته ځینې داسې پیښې پیدا کېږي چې هغه ډېرې جالبې د دوی لپاره، که داسې موږ ته اورېدونکو لپاره هم جالبې وي.
موږ چې نوي راغلو یو دایره به موږ ډېره زیاته وه، یېرېدلو به چې دا خو پردی وطن دی او که لږ څه دې وکړلې څنګه به شي، بېرته به دې دیپورت کې دا به شي. خو هغسې نه وو، یعنی کېدای شي ځینې سیاسي اهدافو لکه بله په پاکستان کې ځینې تبلیغات ورته ویم، که څنګه داسې یو کلتوري لږ داسې موږ فکر کوو چې دلته به ټول خلک به دومره به ښه نه یې موږ سره، مګر همداسې نه وو. دلته چې موږ راغلو خلک ډېر دغه وو، هغه په انګلیسي کې ډېر ویلکمینګ، یعنی لاسونه ډېر، یعنی دوی خپل هغه غېږې پراخې موږ دپاره. خو مګر د خلکو د رویې چې موږ کوم فکر به کوو چې خلک به څنګه یا دوی موږ سره به ښه به وي که نه وي، هغه د افغانستان په تاریخ کې اکثره به موږ ویل چې انګریزانو سره موږ جنګونه کړي دي او دغه او دغه، هغسې بیا نه وو. هغې نه یعنی مطلب ډېر برعکس وو. افغانستان نو دسی افسر امیگریشن افسر ماته کلاپ لاس راکو ماتویل چی ماتوی یعنی خرغلاس انگلستان تا وی تاس افغانانی چی روسانو مات کړی دی. بیا وروسته پوه شو چې دا خو یو د غرب او د شرق یو جنگ و پاره کې افغانان دغه شو. نو په کوم اساس باندې دا خبره کوله؟ خو هغه وخت کې دا خبره مونږ لږ دغه ولګېدلې چې والا احتیاج مونږ ډېر سي غیرتي او ډېر جنګیالي قوم چې روسانو مات کړی دی. نو دا خبره راته وکړه بالکل.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اوري. زموږ د خبرونې میلمه د سافټویر انجینر آریان هاشمی دی. د درس په ارتباط وایس چې تاسو په پاکستان کې څه ناڅه درس وایئ، د درس تفاوت څومره؟
درس تفاوت خو د ژبې نه بغیر دلته درسونه د غړي دلته عملي توګه باندې دسي چې درس ترته وي په عملي توګه کې ته هغه عملي یعنی پریکټس به کوي. مثلا زه برته یو مثال درکم، دا ډېر یو ښه مثال دی په ریاضیاتو کې. په پاکستان کې افغانستان کې اکثره هغوی خلک چې میخانیکي په یادو یادوي، دغه فارمولونه په یادو یاد کا، هغه سوالونه هم په ریاضیاتو کې مکمل یو سو چپټر وي، هغه آخري سوالونه هغه به حلوي. بیا په امتحان کې هم مغه شی چې په کوم کتاب کې تعلق سره مغه دي، خو دلته بیا داسې نه وي. دلته درته دادی درې فارموله درته په امتحان کې هم درکوي، درته دوی تا ته وایي چې علم درته ښه په عملي توګه درته دا په عملي ژوند کې یو ستونزه د مخ ته راشي، په دې کې دا په لیک دا ور باندې یعنی دا سم وکاروه او دین یو حل لار راوباسه. نو دغه یو لوی استغه وا، یو کریټیویټي په ماس کې وا، د دې په درس کې او د افغانستان د پاکستان په درس کې.
تاسو له انګلستان یا له بریتانیا امریکا ته لاړې، او د امریکا او د بریتانیا تفاوت هم څنګه احساس کو؟
امریکا او د بریتانیا خو دوی خو یو خو کلتوري او جغرافیایي تاریخي او د دوی دولتونو شکلونه بدل دي. دا خو دي یو شی چې ما دغه کو یعنی په اصطلاح بریتانیا خو یو کوچنی هیواد دی، سرکونه او کورونه دا ډېر واړه واړه دي، او امریکا بیا ډېر غټ دی. دوی یو ولایت مقایسه کو انګلستان سره نو ترې دغه کېږي. یو خو دغه واضح دغه جغرافیایي کلتور نو، هوا مثلا هوا د امریکا ډېر ښایسته هوا لري، باران دا شیل نشته. خو دوی هغه کلتوري دغه دا و چې دلته دغه و، دلته چې دي مختلفه کلتور ډېر زیات دي. اسپانیان مثلا دا مکسیکو دغه جنوبي امریکایي خلق وسیږي ډیر زیات، نو مختلفه کلتورونه ډیر زیات دلته دوی تجلیلوي، دا پکې ډیر زیات دی. بل دوی خلق ډیر دغه دی په اصطلاح فرندلی دی، مثلا یو کور ته راځي، یو نوی کور نیسي یا یو کور ته کېږي، بیا درته ګاونډي خواته د راشي او د وار درته وایي چې خپل ځان معرفي کړي، کله یو ډوډۍ یو چیر ته راوړي، هغه هاوس وارمنګ ورته وایي، د کور د ګرمولو پارټي غوندي، بس یو دغه درته راوړي او تحفه غوندې ځان درته معرفي کوي. زه په انګلستان کې یعنی سروان صاحب یو کور کې اوسېدلم پاکسفورډ کې اته کاله، خو یقین وکړه اته کاله کې ما د خپل ګاونډي نوم نه پېژنده، نو هغوی داسې لږ هغوی کنه سرد مزاج دي، خو امریکایان لږ څه ګرم دي په دې دغه کې، دا د کلتوري دغه دوی کې لږ هغه سنس اف کمیونټي چې ورته ویل کېږي هغه کې لږ شانه جواره ده په دې خلکو کې. او نور خو دولتونه او دا دغه فرق کوي چې مثلا مملکت ډېر غټ دی په ځینې اصطلاح باندې، نو دوی لږ ناخبرې دي نور نړۍ نه، ځکه دوی په همدغه امریکا کې چې دا 50 سټیټونه ته سره وګرځو، نو داسې فکر کوي لکه ټول دنیا دي تللې ده، نو داسې امریکایان هم شته چې حتی په طیاره کې سفر نه دی کړی دی، په هغه اساس باندې لږ کېدی شي د اروپایانو په نسبت دوی لږ ناخبره هم وي ځینې وخت. لکه یو مثال به درکړم، یو ورځ مان یو د جمعې مانځه نه موږ ووتلو، یو کلیسا ده دغه دا پریست بیرون لاړو، د پښتنو کړه انګلیسي تلفظ نه چې دغه شما ته ترې کوم چې دغه شوی ولې په انګلستان کې لو شما وي، خطا په انګلستان کې انګلیسي خبرې کوي، یعنی بيخي به خبرو چې په انګلستان کې دومره خبرو چې په انګلستان کې خلک انګلیسي وایي.
ځینې خلک وایي چې امریکا د فرصتونو هیواد دی، کار پکې ډیر دی، همداسې ده د هر چا لپاره ده.
او سروان صاحب کار خو واقعا دلته ډېر دی، څوک غواړي چې کار وکړي نو بیکار نشي پاتې کېدی، مګر دا خبره به زه په عمومي توګه دا انسان پورې اړه لري. د اوتمات ورکوټوالي کې ورور مې یو کتاب دا کړو کې په خپل قلم یې لیکلو چې داود خان ویل چې تصمیم د باري لومړنی شرط دی، نو که ته خپل داسې یو عزم تصمیم ولرې نو ته یقین وکړې په هر په اروپایي ملکتونو کې سلی کوی شي چې خپل ژوند ډېر په ښه دغه باندې جوړ کړي. زمونږ په انګلستان کې ډېر خپلوان تر زامن دي، خپلوان دي چې د صفر نه موږ چې راغلو صفر نه شروع کړو، خو ډېر ښایسته ژوندونه الحمدلله ژوند لري. او په امریکا کې هم دغسې شته، په امریکا کې یو دارې چې دغه چون مملکت غټ دی او بل بیا دغه کې نو ولا سروان صاحب چې د کوم رقم خلکو سره ته اوسېږي، معمولا زمونږ افغانان بیا د یو بل سره موږ سیالي دغه ډېره کوو، نو چې یو مثلا ځان دی خو روخې وچ ولا دا بل وچ زم دا څه دغه کما، نو زه به خپل د تجربې په اساس د خپل کونړ د خپل واند ته وشم پندې شکور نه په کالیفورنیا کې دی دوی ټول نو دغه دی ټول درتونه او کزنی درتونه وین درتونه وین دي خزه او نر ټول او ور سره بزنسونه هم کړی دی، نو ژوند دغه دی. خو د ژوند لپاره کو غواړي به رښتیا دغه شته اپورتونټی د پیدا کیږي په امریکا کې، بانکي سیستمونه درته بانکونه هم درته قرض هم درته کوي، ځینې په بزنسونه کې دولت هم درته دی کومکونه کوي چې سله وکړي چې یو یو بزنس رامنځته کی یا درس کوي، په درس کې هم یعنی دا کوي چې سره چې خو خود هغه دی ورته وي هغه لاند اف اپورتونټیز. بالکل دا خبره یو هدا پر واقع دغه ده رښتیا ده.
کله مو فکر کړی دی چې بلاخره به یو ورځ بیرته خپل وطن ته ځي یا به خپل وطنوالو سره په یو شکل سره مرسته کوي؟
سروان صاحب دا خو لا د هر افغان باید چې دغه احساس ولري، یو ورځ خو سره خپل وطن ته ځي، وطن به هلته به آرامي وي، جوړېږي به وطن ته بزدو او اتمن به کوو، یعنی د خپل د هیوادوالو د خپل د وطن یعنی مور ده، نو د دې سره به موږ دغه خدمت دی کوو ورته. بالکل دا خو موږ یو ارزو لرو چې ان شاء الله یو ورځ به اتمن دغه کېږو به وطن ته بزدو هلته به د خپل هیوادوالو سره کوو. اوس هم که هلته نه که دیدی نه څومره کوی شو دیدی نه کوو، خو مګر الټیمیټلی هدف مو دا دی چې اتمن د خپل وطن ته ځو.
له دې ځای نه فکر کوي چې کومه داسې لاره شته چې د خپلو خلکو هغوی چې ضرورت لري په یو نه یو شکل سره مرسته وکړي، یو څه ور زده کړي؟ مثلا ما خپله له ځینو ډاکټرانو سره خبرې کړې دي، دوی وایي چې آنلاین یې په افغانستان کې د ډاکټرانو د روزنو سره مرسته کړې ده، د هغوی ته کورسونه دایر کړي دي، داسې کوم څه باندې تاسو فکر کړی دی؟
بالکل سروان صاحب محترم، زموږ خپل دلته زموږ ترور مسیان دي ډاکټران دي، امریکا کې درته نیولې درې ورونه دي ترې وډه یو پکې متخصص دی، نو دوی هغه وختونه کې جمهوریت چې کله برقرار وو نو دوی به دغه کوو د کونر ته به کله تلیفون د لارې یا د سکایپ یا د واټس اپ د لارې دوی به هغه محلي خپل د کلو هغه کلینیکونو سره کومک کوو. بیا یو وخت کې مونږ ډاکټر صاحب موهب دلته راغلی و، هغه د امریکا سفیر چې و، هغوی سره دا خبره یاده کړه چې که چېرته کوی شي چې دوی وکړي شي افغانستان کې، یعنی خپل خپل ایکسپرټي د مهارت هغوی سره شیر کړي. ډاکټر صاحب سره زمونږ خپل یو بل زمونږ خپلوان دی په اکسفورډ کې، هم هغه هم ډاکټر دی د سایکالوجي په بخش کې، هغه هم دا کار کوي. بالکل دا کېږي، یعنی مطلب چې دې دې مونږ وکړی شو. د خپله په همدې اساس باندې ما بیا ورته بیا به درته ویم د انګلیسي یو کورس مې رامنځته کړی دی چې د افغانستان کې د شاګردانو سره کومک کوم په دې برخه کې. بالکل دا کوي شو.
د دې انګلیسي کورس په اړه کې اوس نور هم راته ووایاست چې کورس څنګه ده، خلک په څه شکل سره کولی شي په کې برخه واخلي؟ کېدای شي ډېر خلک خبر نه وي، او کېدای شي تاسو وغواړئ چې لا ډېر خلک په کې برخه واخلي.
بالکل ساروان صاحب، د شي وز خپل په د حال باندې ډېر دغه کومه، یعنی هغه ډاکټر ته سره لاړ شي، یو دفعه ستونزه تشخیص شو، بیا به نو په حال باندې سره خبرې وکړي. زه په حال باندې باور لرم، ځکه زمونږ معمولا افغانان هر سړی د سیاست مدار یا سیاست پوه وي، نو په افغانانو په ټولنه کې اکثره چې کینه په سیاست باندې دغه ډېر کې بحث کېږي او ډېر په ستونزو باندې ډېر غږېږو. نو ما ځان سره فکر وکړو دا پروس کالې د روژې نه مخکې ما فیصله وکړه ملوله نور کس نه وي دغه د انګلیسي دا ژبه، زه به د خپل شاګرد د وخت لرم، ځین وختونه چې سهار د وخته سړی دغه شي یو دوه ساعت یا دوه نیم ساعته مل دا وخت زه ورکوی شم چې شاګردان د پاره زه ورسره کومک وکړم. نو ما بیا د آنلاین کورس هغه یو کورس مې ورته جوړ کړ، دلته د اریزونا یونیورسيټي ته لاړم، هغوی ما ته خپل هغه کوم چې هغه کریکلم سلیبس وغیره ته راکړه، کتابونه واخیستل، هغه کورس مې ورته ډیزاین کړ. نو څلور ورځې د جمعه، شنبه، یک شنبه او دوشنبه، دا څلور ورځې د ماښام تر نیمو نه تر یوولس بجو پورې د افغانستان په وخت زه نو د ډیزاین دغه کوم، د زوم او د واتس اپ او د ټویټر او د سکایپ، دا سالور والا پلاتفورمونه، سالور کمپیوټر مل تلګوري په ټلیفون دغه، او درس پکې ورکول کیږي دوی ته، او خپل ویب سټ یو صفحه هم لرو موږ، البته دا سنفونه زموږ ټول ریکارډیږي هم درسونه، چوننده لپاره دا یو آرشیف شي. نو کله چې شاګردان نشي کوي چې راشي درس، نو دوی کوي چې ورسره هغه ویډیو وګوري په هغه کې خپل استفاده ترې وکړي. او خو په لاندې وګت کې د ما دغه دا هدف مې دا و چې مل د انګلیسي ژبه چې زده کړه، دا د څه لپاره په یو دریاب دی د علم او پاره کې دن نشوي. د کله ته بیا آنلاین ډیر زیات نور، خصوصا په امریکا کې ډیر زیات آنلاین دغه شته، د څه سکولونه شته چې مفت خلکو ته کورسونه لري د آی ټی په بخش کې. نو دوی کوي چې دغه کولای شي دینه به استفاده وکړي، او په خدای مهربان دی که چېرته موږ په دولت په افغانستان کې صحیح د انټرنیټ ستونزې ختم شي، نور کوم چې بهرنیان سره کوم ستونزې دغه کده ختم شي، نو بیا موږ کوی چې یو لوکل اکونومي رامنځته کړو. ولې نه کړی چې یو بنگلاديشي، یو هندي، یو پاکستاني موږ خپل کله چې سافټویر کې ځینې پروژې دي چې پاکستان کې اوسېږي یا په هند کې چاته ورکو، په دوه ورځو کې موږ ته ورکوټه پروژه راته یو چیرې ته ډیزاین کې $15,000 موږ اخلي. نو ما ویل ولې دا کار موږ خپل افغانان موږ ونو کې یو لوکل یو محلي اقتصاد رامنځته نکړم چې دوی ته دا وښونو په مهاله پلان زمادار چې نتیجه به څه کول سره دوی ته بیا د نور دروازې ورته خلاصې کړو چې د آی ټی په بخش کې او بیا ور سره مطلب داري. یعنی افغانستان دی غربي نړۍ سره غوښتل مې چې وصل کما چې دوی وکړي چې آنلاین طریقې نه خپل کور کې بناسي او کار وکړي.
لندغه کورسونو د خلکو هرکلې څنګه ده؟ څومره کسان پکې برخه اخلي؟
ساروان صاحب یقین وکړي چې زبرته او دغه کته ما یو شاګرد ده د خوست ناراضي، نو زمونږ چې اول سمستر خلاص شو، په دې سمستر په خلاصې دولو کې ما به ورته امتحان دغه کوي او سرټیفیکټ مو ورته جوړ کړی، صحیح هغه مې پرنټ کړلې ورته مې ورکولې. نو ته یقین وکړه هغه امتحان خو ما چون وخت درلودو یو وخت لون، نو دې جنې د بام په سر ناسته وه په خوست کې، تاسو معلومه چې هوا ډېر یخ وي، او اخر کې هغه ویډیو صرف دې دغه ته نیول تورته مو ماته چې وستا زمونږ د لاندې زمونږ انټرنیټ کار نه کې پرې بام په سر ناسته وي، دا ګوتم بي خوره چې دلی وای چې دا کوم د امتحان زور کوم چې ډېر پر چا غسانه تر لاسه کما. نو دسي شاګردان، یعنی شاګردان ډېر ځات علاقه لري، خو مشکل صرف یو ستونز لوی دار چې انټرنیټ ستونز ده. که څوک وړي چې موږ سره د کورس په حق له تماس ونیسي، نو د زمونږ واتس اپ شمیره 001-209-222-8-5.
ما یو پښتو متن چې په پی ډی ایف کې لیکل شوی و غوښتل چې دا په ورډ واړوم، لیکن په نورو ژبو کې اوښتو، په پښتو کې نه کیدو. دا زمونږ کوم افغانانو چې په آی ټی په برخه کې کار کړی دی، د کمپیوټر په برخه کې کار کړی دی، په داسې برخو کې ډیر کار نه دی کړی. فکر نه کوي چې دې برخې ته هم توجه پکار ده؟
بالکل حتماً، په دې باندې خو یعنی واقعا زه خپله کله د ستونې سره نه مخامخ شوی چې پی ډی ایف کې مې سره اړولی وی، خو مګر بالکل هو دلته خو ډېر شیان دي چې موږ کوی شو چې دغه کو خپله دغه ونډو ورته اوس نه پوهیږم چې ونډو به چون زه د پښتو سره ډېر دغه نه یم، یعنی حقیقت درته ویم سروان صاحب، زما ټول کاروبار سره دی، خو دغه تخنیکي ستونزې بالکل شته، دا موږ کوی چې اوسه پورې نه لرو.
تاسو چې په دې برخه کې مهارت لرئ، تخصص لرئ، یا ډیر نور دادی په نورو ژبو کې کار کوي خو خپل ژبې ته یو څه کم متوجه ده، فکر نه کوئ چې په کار ده چې خپل ژبې ته یو څه توجه زیاته شي؟ مثلا په نورو ژبو کې لکه څنګه چې په انګلیسي کې ده، یعنی کله چې څوک ټایپ کوي املا یې ورته اصلاح کوي، لیکن زموږ په ژبه کې دا شی نشته. ډیر نور شیان
بالکل او دا امکان لري، ولې نه چې دې کې د افغانستان کې ځنه چې افغانستان نه بهر میشتي دا سافټویر انجینران دي او ځنه په افغانستان کې دي، دوی یو بل سره واصل شي په شریک باندې یو پروژه باندې کار وکړي، حتما دا د کول شي چې نور ژبو کې کې پښتو کې حتما کېږي. خو دې باندې بالکل دا یعنی دغه نه ده شوی، دې ته یو وخت کې دا ګور دا ژبه چې په کوم شي باندې غني کېږي، دې لپاره ته یو مینسپانګ هغه کانټنټ به رامنځته کوي. نو حتی په دې کې هم زموږ داسې منظمه دغه نشته دی. ما مېرمنې ماته ورته ویلې چې زه غواړم د ماشومانو لپاره ځینې دغه پروژه داسې یو کارتوني غونې پروګرامونه هغه په دې فوټوشاپ دشین باندې ډېر پوهېږي دا جوړ کړم ورته، او نن سبا دا د خپل پروګرامینګ یعنی سروان صاحب زبردغه وکړه، زما زوی 9 کلن شو اوس، خو په دې 6 کلنۍ کې دته ما پروګرامینګ خودو او د خپل واړه واړه ګیمونه جوړ کړي دي. یعنی ما ته بل ورته ویلې چې افغانستان دا بایره خدای شینه در رسم کولې، نو دا یو دغه جوړوم چې په دې کې لکه ماشومان لپاره چې دین ته درسي دغه هغه د افغانستان درې رنگ بایره خونه دا ورته ورکوم، دا افغاني یو 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 فلیور پکې اچوم، یعنی یو یو افغاني چې مالو جوړ افغانان لپاره ده. نو دا کوي چې سبا او نن سبا دا ډیر اسانه شوې مدي، یعنی یقین وکي دا لري کمپیوټر دا لري پروګرامینګ دا دومره اسانه کړی دی چې یعنی دسي وسیلې جوړ کړي دي چې ډېر په کم دغه باندې چې ډېر زیات هغه مغلق د پروګرامینګ باندې کسلی په ایم نشي چې تر په انګلیسي ژبه پوښتنه دوی کوي چې یو یو ویډیو مثلا د ماشوم لپاره یو ویډیو جوړ کړي، یو یو درسي ویډیو ونه جوړ کړي چې دا په پښتو کې الف با څنګه دی، یا د کلو ستل څنګه دی، یا مثلا د ترانه یا د اسلامي چې دغه جوړول کیږي دا جوړوي شي. نو دا بالکل امکان لري، او دې باندې ما خپل ځینې دوستانو سره خبرې کړې ده، په انګلستان کې هم ځینې دوستان مې دي هغوی سره ما خبرې کړې دي، او ان شاء الله پاینده کې به د باندې باید چې موږ دغه وکړو. خو دولت ډېر په کار دی، ساروان ته چې دولت دې باندې دغه کړی وی په افغانستان کې دولت به دې باندې زیات دغه، ځکه دولت چې دی هغوی امکانات هم لري، نو هغوی کوي چې دا ډېر ځل په اسانۍ باندې دغه کړي دا کارونه دا ستونزې حل کړي.
د ځوانانو لپاره ستاسو پیغام څه دی؟ ځوانان حسن هغه افغانان چې هغه ځوانان چې په دننه په هیواد کې دي اکثره له بیکاری او بیروزګاری شکایت لري، درسونه وایي خو بیا کار ورته نه پیدا کیږي، او اوس په نورو دنیا کې د اته اروپایان زه وینم چې ضرورت نه ویني چې له دولته کار وغواړي، په خپل آنلاین کار پیدا کوي. یو غوښت ستاسو پیغام څه ده؟
ساروان سه په اروپا کې آنلاین کار امکانات شته، شته ځکه یو وخت دینه بغیر چې دوی پرته له دې چې دوی انټرنیټ سره لاسرسی لري، دوی هغه سیستم دې جوړ شوی دی چې دوی آنلاین کار کوي شي، هغه بانکي سیستمونه هر څه برابر دي. هغه خو نشته په افغانستان کې، نو هغه دوه د غریاب دولت کار به دغه کې یا موسسه کې به کار پیدا کوي، یا به په دولتي کارونه دي، او یا به خپل ځان ته یو بزنس وکړي. نو هغه ته ځما پیغام به دا وي چې خپل یعنی هر افغان زه هر افغان ته دا خبر کوم، دا بچ هر انسان ته دا وظیفه ده، هر انسان دا وظیفه ده چې په کوم ځای کې درس ووي، خو بیا خصوصا هغه افغانان چې مملکت کې موږ ستونزې لرو دغه سي مشکلات وي، نو دوی باید چې په هر ځای کې چې د هغه د جامع یو مثبت ورکون کې وګړي دانه جوړ کا، او هغه په هغه وخت ته کېدای شي چې ته یعنی په سیهی او په دماغي توګه ډول باندې ته یعنی سالمې یعنی درس ویلې، خصوصا په مېرمنو باندې د باندې ډیر دغه کوم چې مېرمنو باندې موږ باید چې درس ویو. زموږ یعنی مېرمنې په یو بنسټیز ډول ښځه یا مېرمنه د یو سالمې کورنۍ او د جامع هغه بنسټ دی، یعنی د علم او د پرمختګ هغه خسته ده. نو موږ باید چې دغه ډاډ ترلاسه کړو چې دوی ته دغه خپل دغه حقوق چې هغه بنیادي حقوق چې دغه علم دی دا ورته موږ ورکړو، چې هغه بیا ځکه زموږ نسلونه د دوو نه تر درې نسلونو پورې دغه کې هغه یعنی باسواد هغه په عربي کې ورته مواتن یعنی یو سیټیزن یو ښه هیوادوال هغه رامنځته کوی شي سړی. نو ځوانان ته زما دغه دار دوی خپل درسونه کړي دغه دی کې حوصله د لاسه نه ورکوي، او دولت ته به زما دغه داوي په یعنی چارواکي دوی باید چې هغه خلک چې هغه کسان چې یعنی تعلیمي کړی دی کادرونه دي دوی استعداد لري هغوی ته باید چې دغه چانس ورکړی شي، ځکه افغانستان ګوره یقین و که افغانستان یعنی مونږ یو ډېر غریب هیواد دی خو مونږ ډېر غني هیواد یو خو هیوادوال مو ډېر غریب دی، یعنی مونږ په ټریلیونونو ډالرو دغه لرو. د افغانستان خپله دا موقعیت دومره د آسیا په زړه کې دی چې مونږ باندې چې که په هوایي سو تیریږي یا په زمینی که دلته یو سیستم وي نو ډېر به غني وي دا ملک، دلته یو شار لارې وي دا وایي دغه ټکسونه ورکوي زمینی پې خلک توریږي دلته سیاحت دپاره به خلک راځي دلته خلک بزنسونه جوړولی شي او دې لپاره ته باید چې هغه هیومن ریسورس یعنی انساني فورس چې ته رامنځته کوي ځواک هغه به تعلیم یافته قشر به ته رامنځته کوي، خلک به چې ستا تعلیم یافته وي نو دولت به هم باید چې ورسره دغه کوي دولت به خپل مسؤولیت به دغه کوي ادا کوي وایي کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیه در پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته. نو دولت به خپل مسؤلیت به ادا کوي چې د وګړو لپاره هغوی څه دغه لري او وګړي به دا کوي چې یو 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 ښه وګړي په حیث باندې خپل یعنی د هیواد ژمنتیا او د خپل هیوادوالو سره او د قانون مراتول او خپل درس او دې شیانو کې یعنی حوصله د لاسه نه ورکوي، خو دولت باید چې دغه ورسره وکړي دوی سره کومک وکړي کنی به دوی چې نشي کولی ځکه ډېر زه وګورم چې ډېر افغانان زموږ بهر وځي د افغانستان نه بهر روان دي دا کدرونه دې باندې نه خپ خوشاله کې منده یعنی موږ لپاره دغه د خوشحالي او دغه نه دی چې دا کډر د افغانستان نه وځي بیرون دي دا ډېر منفي تاثیر کوي ژوند دی افغانستان. السلام علیکم.
تو پھر نہ لارے درد مل ما پاس پالے مل رے جڑے ماس دے کر لارے اوجڑ لارے پگلے ہم گو در لارے او بل رے نورا دتاوایا ہم چھ چل رے شیر لارے ادب لارے روہی لارے کاروان
بچکول د مینې هر یو ماشوم یې د سر تیری پوشن غواری کوي دردو نه خپېژني هر چه نر خبرې کوي اشوکن اوړکې چې ګولو نه په پکولو ټومبي زړی زړی خځې ټونډي ورته په ډولو ټومبي اوس چې څوک کتار نه کوي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته